د دې وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو ستړي مشه د دې وی په نیم ساعته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله ويم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د پنځبی یا زیارت ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 18 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپیاته په افغانستان کې ونیم یو دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې ولس بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته ویلي چې څنګه چې هغوی زور ته په زور نه تسلیمیږي نو دوی به هم زور ته تسلیم نشي. ښاغلی غنی دا خبرې د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت په ولسمشرۍ ماڼۍ کې کړې دي. بل پلاو سره له دې چې د افغانستان حکومت او جوګپوړو امریکایي سیاسي او نظامي چارواکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړتیا ډاډ څرګند کړی دی، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار په تازه راپور کې اندېښنه ښولې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د معنا لرونکي مقاومت ښودلو ته چمتو نه دي. بل پلو پاکستان کې د کورونا وایرس خوریدو بهیر یو ځل بیا بې قابو شوی دی او حکومتي شمیرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له دې وایرس څخه په پاکستان بیلابیلو سیمو کې شپږ او یا کسان مړه شوي دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستا سره به شامل وو. هیله ده چې تر پایه راسره مل پاتې شئ.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو د ملتیا مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مل شو یاس او په دې خبرونه کې ستاسو د سیمه حال او خبرونه لرو چې ستاسو سره به وار په وار شامل وو او هله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. لومړی زو د افغانستان ولوري ته څنګه چې تاسو مو په سرټکو کې هم یادونه وکړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته ویلي دي چې څنګه چې تاسو په زور نه تسلیمیږي نو موږ هم زور ته نه تسلیمیږو. ولسمشر غنی د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت د زیارت یا پنځشنبې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې خبرې کولې او ویلي دي چې خلک غواړي چې په افغانستان کې د وینې تویېدل ودرېږي. هغه ویلي دي که طالبان جګړې ته دوام ورکړي نو افغان امنیتي ځواکونه یې دفاع کولو ته تیار دي. په دې خبرونه کې دغه ریپورټ مجاهد جواد تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو په ګډه سره اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته ویلي څنګه چې تاسو په زور نه تسلیمیږئ موږ به هم زور ته غاړه کېنږدو. ولسمشر غنی چې د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت د زیارت په پنځشنبې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې خبرې کولې وویل خلک غواړي چې په افغانستان کې د وینې تویېدل ودرېږي. هغه وویل که طالبان جګړې ته دوام ورکړي نو افغان امنیتي ځواکونه دفاع کولو ته چمتو دي. خاغلی غنی دا هم وویل چې دا یو پلان تیار شوی چې جګړه بیرته یو بند حالت ته راوستل شي تر څو طالبان وهڅوي چې بیرته د سولې میز ته راشي. هغه دا هم وویل چې خلک به ډیر ژر بدلون وویني. ولسمشر غنی له طالبان وپوښتل چې آیا دوی غواړي چې افغانستان هم د سوریې په څیر حالت باندې بدل شي. غنی وویل طالب مشان باید ولس ته روښانه کړي چې ولې اسامه بن لادن د افغانستان له ملي ګټو غوره وګاڼه. افغان ولسمشر وویل چې افغانستان به بهرنیو دسیسو ته چې له افغانستان څخه بهر د دې هیواد د ویجاړولو لپاره جوړې شوې وي تسلیم نشي. افغانستان هر کال د زمري د میاشتې اومه نیټه چې د جولای له 9 نیټې سره سمون خوري د ملي بیرغ د ورځې په توګه لمانځي. د ملي بیرغ ورځ په ولایتونو کې هم لمانځل شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت به د زیارت یا پنځشنبې په ماسپښین د کابل خار په زړه وزیر اکبر خان کې د افغانستان د تر ټولو ستر ملي بیرغ سره یو غونډه وکړي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو څخه د چین د هغې غوښتنې هرکلی کړی چې له ترهګرو شبکو سره د خپلې سختې اړیکې پرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د چین حکومتي چارواکو له طالب پلاوی سره په خبرو کې له هغوی غوښتي چې له ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان حکومت د چین د حکومت د دغه دریس په کلکه هرکلی کوي چې دوګدې مودې راهیسې د افغان حکومت او خلکو دریس هم دی. د بیان لمخې افغانستان په دوامدار توګه ټینګار کړی چې له سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو نږدې اړیکې نه یوازې جګړه او د وینې تویدل اوږدوي بلکې د سیمې امنیت او ثبات ته هم جدي ګواښ جوړوي. په بیان کې وړاندې راغلی موږ همدارنګه د چین د حکومت د هغو هڅو ستاینه کوو چې طالبان هڅولې چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او یوې دوامدار سولې ته خپله ژمنتیا وښایي. د مولا عبدالغنی برادر تر مشرۍ لاندې د طالبانو یوې نهه کسیزې ډلې چین ته سفر کړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د شوروي چهارشنبې په ورځ وویل چې چینایي چارواکو طالبانو ته وویل دغه ډله دې په افغانستان کې د جګړې په ختمولو او د دغه هیواد په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو ویاند ویلي طالب پلاوی له چین څخه د خپل دورځني سفر په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره د سولې او امنیت پر مسالو خبرې کړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر هم هیله څرګنده کړي چې طالبان به د ختیځ ترکستان غورځنګ پر ضد چې د چین د ملي امنیت ته مستقیم ګواښ ګڼل کیږي ګامونه پورته کړي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ډی سی.
په خبرونه کې بیا هم تاسو ته هرکلی وایو او څنګه چې تاسو د مجاهد جواد په ریپورت کې د طالبانو د پلاو سفر او چین ته د دې په اړوند هم لږوندې جزئیات واوریدل غواړو چې په خبرونه کې په دې اړوند تاسو سره یو څېړنه شامل کړو چې موږ سره ملګری شوی دی د نیویارک ښار څخه د دې وڅ څېړونکو جهانگیر خټک صاحب. هغوی ته هرکلی وایو. سړی مشه په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منځ صاحب تاسو ته په ټول په اړوند کوم ډیر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام. په دې هیله چې جوړ روغ اوسې. خټک صاحب، د طالبانو نه کسیز ډله چین ته تللې ده، هلته یې د لوړ پورو چارواکو سره لیده کاته کړې ده. د دې سفر هدف څه کېدای شي؟ څېړونکو په دې باندې څه نظر لري خټک صاحب؟
ګورې، د دې یو خو وخت په حواله سره لږه هر کې وته چې چهار شنبې پرځ دا لیدنه شوې ده د چین تیانجن ښار دلته کې دا چین چې کوم خارجه چارو وزیر دی وینګی سره. دا هغه وختو چې کله د امریکې خارجه چارو وزیر په هند کې، یعنی هند پلازمینه نیو ډلی کې، دا هند مشرانو سره لیدل کتل کول او هغه په ایجنډا هم افغانستان. دویم دا چې دا ملاقات داسې وخت را روان دی شوی دی چې کله تقریبا یو اونۍ اول خبرونه داتې وو چې طالبانو بدخشان چې کوم هغه دی ولایت دی هغه نیولې دی. بدخشان هغه ولایت دی چې کوم یو پوله چې کوم دی هغه چین سره هم ملاوېږي. نو چین کې ډېرې اندېښنې دي چې طالبان که په دې سیمه کې نور مضبوطېږي، هغه که نور طاقت لاسته راولي، نو دې براه راست چې کومه نتیجه ده هغه په چین باندې د دې اغېز راتلی شي. ولې چې ایسټرن ترکستان موومنټ چې کوم د چینیانو چې کوم جنجیانګ صوبه ده یا ولایت دی هغلته کې چې کوم هغه علیحدگی پسند یا چکم خلق د چین حکومت پر ضد جنگی گی، اگر جنگیالی په افغانستان کی دی. تاریخ دا خی چې ګوري دا یولسم ستمبر ناول چکل په افغانستان کې طالبان حکومت وو، نو هغه وخت کې هم دا جنگیالی افغانستان ته راغلی وو. طالبان حکومت ورته پناه ورکړې وه. بیا وروسته دا جنگیالی کې دو جنگیالو کې دوه وشت داسې وو چې کم امریکایانو نیولي وو او هغه په ګوانټانامو بے زندان کې هم اچولي. هغه نه پس هغه اکثر خوشی کړل شو مختلفو هیوادونو ته واستول شو. ډیر پکې د ایسټرن ترکستان موومنټ فایټرز یا چکم جنگیالی وو هغه شام ته لاړل هلته کې جګړه کې برخه اخیستې وه. اوس داسې رپورټونه دي چې هغه کې ډیر خلک ته افغانستان ته یا راغلي دي او نور هم را روان دي. چین کې په دې باندې ډیرې اندېښنې دي ځکه د موږ اوس د رپورټ کې د جواب رپورټ کې ووریدل چې طالبانو د طرفه چین ته دا یو اشورنس ورکړل شوی دی چې موږ به هیڅ صورت کې هم پله خاوره هیڅ قسم ته داسې ډلو ته نه ورکوو چې کم چین پر ضد جنګیږي. نو دا خو یو ری اشورنس. دویم دا وه چې چین دا غواړي چې چونکې دلته کې یو سیمه ییز صورتحال داسې بدلون پکې را روان دي او چین ځان ته یو ځای هم جوړوي. خو چین یو ډېر محتاط هم دی ګوري. چین د افغان حکومت یعنی ولسمشر اشرف غنی حکومت مني، هغه سره ډیپلوماټیکی اړیکې دي. دغه میاشت وروسته څو ورځې اول د چین چې کوم صدر دی جی جی پینګ هغه او د ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ټلیفونیک رابطه هم شوه، خبرې اترې هم شوه. چین د طرفه دا کوشش دی، دا هڅه ده چې طالبان مکمل توګه باندې حکومت کې را نه شي، بلکې هلته کې یو براډ بیس یا یو پراخه یو سیاسي د سټرکچر جوړ شي یا جوړښت جوړ شي چې کم درلاندې دا چې حکومت جوړ شي چې کم کې
طالبانو د پلاوه سره لیده کاته کړی ده. او خپل تاسو دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تللی و او هند کې د لوړ پوړو چارواکو سره لیده کاته و او د افغانستان په مسلې باندې هم غږېده. آیا تاسو نه ګڼئ چې د چین او د هند اخیلتیا په افغانستان کې او په سیاست کې لا نور زیات شي او پاکستان تر یو حد له نظر غورځېدلی دی او که څنګه؟
ګورې دوه درې نظر دي پکې. یو خو لکه تاسو ذکر کړلو چې دا بالکل دا امکان تاسو نشي رد کولای چې چرته نه چرته به دا شیزونه هم هلته موجود وي. ورسره دا ده چې مخنه غواړم چین دا کوشش کوي چې افغانستان کې جو څومره ډلې دي، هغه وسله والې ډلې دي او که حکومتي پارټۍ دي، هغه سره یو تعلق پات جوړ کړي، ځکه چې مستقبل په اړه یا خبره واضحه نه ده چې حکومت کې به مستقبل کې څوک راځي، لہذا هر چا سره هغه جوړول غواړي. طالبانو په حواله سره یو بل خبر هم کیږي چې طالبان چین سره ډېر زیات نږدې اړیکې جوړولو کوشش ځکه کوي چې هغه هم دا غواړي چې پاکستان کا په طالبانو باندې ډېر زیات فشار اچي نو هغه چین استعمال ول شي. دا خبرونه هم د امریکایي رسنیو کې را روان دي لګیا دي. نو په دوه حالاتو کې ماته دا ښکاری چې طالبانو د طرفه یو خو نړیواله کچه باندې هغه چې کم کوشش دی چې یو ډیپلوماسي او یو خپل چې کم توي انټرنیشنل ریکګنیشن یا نړیواله کچه باندې چې خلک یې ومني یو دا کوشش دی، ورته دا چې یو د افغان حکومت په حواله سره یو مستقبل په حواله سره هغه نورو هیوادونو حمایت حاصلولو کوشش کوي لګیا دي. اوس دا حمایت څه د پاره پکا ده دا واضح نه ده، ولې چې طالبانو اوس پر صدافې پلان مخه ته نه راوسته چې کم د پاره حمایت پکار به افغانستان کې امنیت وځه کولو لپاره.
ورستي پښتنه دا چې چین په طالبانو غږ هم کړی دی چې سولې ته دی راشي او خبرو د لارې دی د دې جګړې سیاسي حل راوباسي. تاسو ګڼئ چې آیا چین کولای شي چې طالبان دې ته راضي کړي چې د خبرو د لارې دغه شخړه هواره کړي او که څنګه؟
ورې چې کم حساب سره کم لیول پروتوکول ورکړل شوی دی مولا برادر او هغه مرګرو ته، یعنی دا چین وزیر خارجه ورکړه لیدنه کوي، دا د ما په خیال یو ډېر زیات مهم دی چې چین د طرفه دا هڅه ده چې هغه خپل چې کم اثر رسوخ دی یا فشار چې کم سهم لري هغه په طالبانو زیات کی او یو داسې سیاسي موافقې طرف ته لاړ شي چې کم در لاندې یو براډ بیس ګورنمنټ یا پراخه یو حکومت جوړ شي. دې لپاره هغه کوشش کوي. آیا هغه دومره اثر لري په طالبانو باندې؟ زما خیال دا چې ډېر محدود اثر لري، اثر یې هغومره نه دی. هو چې څنګه دا کیسه مخه ته ځي او که طالبانو ته دا چین د طرفه زیات ډیپلوماتیک سپورټ یا امداد ملاویږي یا ملاتړ ملاویږي نو په هغه صورت کې یقیني توګه باندې د چین په طالبانو باندې اثر به زیاتی کې او کېدی شي چرته نه چرته کار فرماوي او دا اغل تک کار هم وکړي او بیا دا هم دین کې وسطې چې چین لګیا دی دوه لوی روډونو باندې کار کوي لګیا دی په پېښور او کابل او بیا چې کم دا هغه د واخان کوریډر دی هغه د طرفه هم لوی روډ باندې کار کوي نو هغه کوشش دا کوي چې خپل اثر په افغانستان کې نور هم زیات کړي چاګه کې افغان حکومت هم شامل دی او طالبان هم شامل دي.
ډیر زیات مننه خټک صاحب چې راغلی او تفصیل او څېړنه مو د لیدونکو سره شامل کړه په خبرونه کې.
ډیر مننه.
د دیو سره اوسې.
ریوی سره د ملچامو مننه کو چې را سره په خبرونه کې مالیا سا او یو بل ریپورت چې هم د افغانستان په تړاو دی تاسو سره شریک وو چې د دې ترڅنګ د دې سربېره چې افغانستان حکومت او جګپور امریکایي سیاسي مشرانو او نظامی چارواکو د افغانستان د امنیتی ځواکونو په ورتیا ډار سرګن کړی دی. خو په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش دفتر کوم چې سیګار دی هغه یو تازه ریپورت اندیښنه خولیده چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د معنا لرونکي مقاومت خودلو ته تیار نه دي. راځي چې دغه ریپورت چې شعیب زاده تاسو لپاره تیار کړی په ګډه سره وګورو.
سره د افغانستان د مشرانو او د امریکا لوړپوړي پوځي چارواکو د محتاطه خوشبینه اندازو د سیګار په یو تازه ریپورت کې اندېښنه ښودل شوې چې افغان امنیتی ځواکونه دومره نه دي تیار چې هر قسمه مقاومت وکړي، او په دغه ریپورت کې د افغانستان حالات تیار ښودل شوی. د افغانستان د بیا ودانۍ ځانګړي انسپکټر جنرال جانسو کو تیر ورځ په خبر شوې دغه ریپورت کې لیکلي د افغانستان مجموعي حالت د افغان حکومت لپاره ښه نه دی، کم چې د وړاندې نه موجودو ستونزو سره مخ کې دي شي کچره دغه ته پاملرنه ونی شي او یا یې مخه وننی شي. د انسپکټر جنرال تر مخه د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو کسه هم یو شمیر ولسوالۍ بیرته نیولي او افغان حکومت د کابل ترڅنګ د سلور دیش ولایتونو مرکزونو کنټرول لري، خو امر رپورټونه وایي چې د افغانستان ملي او امنیتی ځواکونه حیرانه او تیار نه دي او اوس ورستو کیږي. روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا صدر جو بایدن لخوا د افغانستان نه د خپل عسکرو د وستلو د اعلان وروسته امریکایي چارواکي محتاط دي چې افغان حکومت ته ورپېښ چیلنجونه کم ونه غني. د تیرې اتوارې یک شنبه په ورځ د امریکا د ګډو ځواکونو یا سنټرل کمانډ مشر جنرال فرانک مکنزي په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې افغان حکومت د یو سخت امتحان سره مخ دی. خو نوموړي زیاته کړې وه چې سره د دې چې طالبانو لخوا د نه منلو احساس رامنځته کولو هڅې روانې دي، د دغه جګړې کومه اخیری نتیجه نه ښکاري. افغان ولسمشر اشرف غني هم د خو نتیجو ژمنه کړې ده او زیاته کړې ده چې افغان پوځ به کلیوالو سیمو ته پام ګرځوي او د دغه دفاع به کوي او ورسره به د بریا په لار روانېږي. د افغانستان پر روانه جګړه کې بیا د افغان عسکرو د مرستو لپاره د امریکا لخوا د هوایی بمباری په شکل کې مرستې هم رسیدلې، سره د دې چې امریکا نور په افغانستان کې پوځي مرکزونه نه لري. خو چارواکو دا ژمنه کړې چې ترسو چې طالبانو خپل پوځي بریدونه په شا کړی نه وي دغه هوایی مرستې به جاری وي. خو د سیګار په دغه ریپورت کې دا خبرداري هم ورکړل شوې چې طالبان داسې کوم دلیل نه لري چې ګنې دوی به خپل بریدونه کم کړي، سره د دې چې امریکایي چارواکو بیا بیا په طالبانو غږ کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې لوزنامې لاندې د تشدد کم کړي، طالبانو تر اوسه داسې نه دي کړي. د سیګار د ریپورت تر مخه د تیر کال فروری د یو کم دیرشمې نیټې را په دی خوا د هر دریو میاشتو په وخت کې د مخالفینو پر ضد په بریدونو کې د تیر کال په پرتلا زیاتوالی راغلی. د سیګار ریپورت دا وړاندیز هم کوي چې سره د بریدونو طالبان یو نفسیاتي وړاندېوالی هم لري. د ناټو پوځي چارواکو سیګار ته ویلي چې د افغانستان ملي اردو یونټې د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو د شتون پرته د عملیاتو کولو نه سو سواري انکار کړی. سیګار زیاتوي چې سره د دې چې دغه ځانګړي ځواکونه بیا عملیاتو لا راوستل شي نو د دوی نه غلطه ګټه اخستل کیږي او د عامو ځواکونو کارونه ترې اخستل کیږي. د سیګار په ریپورت کې د افغانستان هوایی ځواک پاړه هغه زاړه خبرداري هم تکرار شوی چې وايي هوایی ځواک باندې کار زیات دی او ګرانه دا که د عملیاتو دغه رفتار ته دوام ورکړي. د ریپورت تر مخه ټول هوایی جازونه د خپل ټاکل شوی جدول نه 15% زیات الوت کوي چې ورسره د جازونو د جنگي نقصانونو سمولو لپاره وخت نه ملاويږي.
ریوی ګرانو لیدونکو زو د پاکستان ولوري تشریح چې د کورونا وایرس پیخي وار بیا په زیاتې دودي په تیرو څلور ساعتونو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ او یا کسان مړ شوي دي له دغه رنګ څخه، او په ځینو سیمو کې بیا خلک د کورونا وایرس واکسین لګولو څخه هم ډډه کوي او د کورونا وایرس د واکسین پا په وړاندې چې کوم غلطي تفسیری یا پروپاګاندا شوې دي د حقیقت بل خلک دغه واکسین هم نه لګی. نادیه بیبي چې د مردان وسیدون کې د هغه هم دغه واکسین نه لګولو خو بیا څنګه وتوانیدل چې د کووید د واکسین عملی دا راځي کی او بیا واکسین ولګوي او د دې واکسین په حق لا نور آگاهی او خبر استاسو لپاره تفصیلی ریپورت تیار کړی د ارشاد مومن په ګډه سره وګورو.
نادیا بیبی د کرونا ضد واکسین لګولو نه انکاری ده. سخر خاوند او د صحت کارکونکو واکسین لګولو ته آماده کوي. د صحت محکمې کارکونکي ورته د کرونا وایرس په اړه وایي چې دا خطرناک دی او خلک وژني. د هغې وروستو نادی واکسین ولګول. په مردان کې د صحت محکمې یو کارکونکي تسلیم اختر وایي د سړو په مقابله کې ښځې د کرونا په اړه ډېر کم معلومات لري او دوی اکثر له د کرونا ضد واکسینو ته په ګران آماده کیږي.
دغه په بند می خوي ته په بند راځي دا زیړې مړې یادې کړي ډوکي خوږیږي ډوکي کمزوري کوي ډېرې خبرې داخله کوي. او د ماشومان اکثر ماشومان بیا نه پیدا کیږي خو موږ نه تپوسو کې تاسو لګولي موږ ته دا موږ په خپل هم لګولي دي نه بس بیا دغه شي تاسو لګولي اول چې دا زنان راشي زموږ ته تپوس کوي وي تاسو دا ستنې لګولي موږ ته چې موږ خو لګولي دي سم نشته نه بس بیا دغه شي بیا وو بیا خبره ومني بیا ولګي.
په خیبر پختونخوا کې د جولای د 18مې نیټې نه د صوبې په 15 ضلعو کې د کورونا ضد واکسین لګولو کور په کور کمپاین پیل شوی دی. په اولنی پړاو کې په سوات، مردان، پېښور، ابټ آباد او منسره کې به دا کمپاین تر 10 اگست پورې دوام لري او په دویم پړاو کې به نورو ضلعو ته غځول کیږي. د مردان اوسیدونکو د سلورو کسانو کورنۍ کې یوازې ابراهیم شاه د کورونا ضد واکسین لګولي. وای بچي مزدور کار دي، د واکسین لګولو مرکز ته نشوتلې او د صحت محکمې د غړو کور ته پراتلوې دوه زامنو او یوې انګور هم واکسین ولګول.
نو بس زموږ ته دا فایده وشوه چې یو خو موږ ورپسې لاړو تکلیف ونه کړو او کور ته راغله بس ټولو ته ولګېدل ټیم به ضایع نه شو. اکثر الکان په کار باندې مزدوری لزی یا ای یعنی یا ور د ټیم ملاویږي یا نه دا موږ ته ګټه فایده وشوله.
چارواکی وی په پاکستان کې د اولنې د کورونا ضد واکسین لګولو کور په کور کمپاین دی. د صحت محکمې کارکونکو وی ټول عمله به په کمپاین کې برخه اخلي او د پولیو ټیمونو په سیر به کور په کور ګرځي او د 18 کالو نه زیات عمر تنانو ته به د کورونا ضد واکسین لګوي. د مردان ضلع د صحت محکمې مشر کچکول خان وای دوی هڅه کوي چې انکاري تنان د ځایي مشرانو د کورنۍ غړو او د انتظامی د لارې رضا کړي خو که څوک نشي رضا نو په نورو لارو هم غور کوي.
او چې کوم ریفیوزل راځي داغي ډیټا برا جمع کیږي بلا لاری دی بیا لکه څوک سیم بلاک کوي او چې کوم یوټیلیټیز داغي هغه طرف ته بیا موږ تلی شو خو نه موږ به د جرګې په لاره باندې ابا موږ قائل کو په دې باندې چې را داستا زمونګه د ټول قوم فایده کې دادا چې تا ته ویکسین وشي.
په داسې حال چې په پاکستان کې د کورونا سلورمه صفه روانه ده او ورسره ویکسین هم لګول کیږي. حکومتي چارواکي وای په 8 جولای په ملک کې نږدې 8.5 لک خلکو ته ویکسین لګول دي او په ټول ملک کې 2 یا 1 ډوز ویکسین تر اوسه 2,03,000 نه زیات کسانو ته ورکړل شوی دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، مردان.
زه د یوې بلې زړه بوګنوونکې پیښې ولوري ته چې نن یو بله ماشوم هم په کراچۍ کې د تختولو وروسته وژل شوی ده او مړ یې په کچره کې موندل شوی دی. د دوی ورځې وړاندې د پنجاب پینډۍ کې د یوې ښځې سره جنسي تیریو هڅې شوي وي. د پیښې په نتیجه کې یو ماشوم دغه ښځې وژل شوی وي او د روانې میاشتې په 16 نیټه په اسلام آباد کې د پخوانی سفارتکار 20 کلنه لور نور مقدم یو کس ظاهر جعفر وژلې وه. راځئ چې تفصیل یې د رابع پیر څخه په دغه ریپورټ کې واورو چې وروستۍ تفصیل یې او تازه حال یې تاسو سره غونډ کړی دی.
نن یو بل ماشومه ما هم په کراچی کې د تشتولو ورسته وژل سوی او مړی په کچرا کې مندل سوی. دوی ورځې وړاندې د پنجاب پنډی شار کې یوې ښځې نسیم سره واجد نمی کس د جنسي تیرو هڅې کړې. د ښځې ځان بچ کولو په نتیجه کې د هغې ماشوم وژلې او ښځې هم هسپتال ته په رسېدو ساور کړې. هم د روان جولای په میاشت کې په حیدرآباد کې کورتلین او سایما نومې ښځې په مبینه توګه خپلو مړو وژلې. د رواني میاشتې په شلمه نیټه په اسلام آباد کې د پخوانی سفارتکار وویشت کلنه لور نور مقدم یو کس ظاهر جعفر وژلې. د ښځو په ضد دغه ناوړه پیښو په هیواد کې د میرمنو خوندیتوب او امنیت په اړه ډېر پوښتنې راپورته کړي او د دې سربیره د واکمنانو له اړخه شته قوانین عملي کولو پر ځای زړه خوږوونکي بیانونو په ټولنه کې خلک نور هم اندېښمن کړي دي. ولې چې د پاکستان صدر عارف علوي خپل یو ټویټ کې دا یوه او دوې پیښې ګرځوي او لیکي چې دا ډول ناوړه پیښې هیواد ته بد نوم ورکولو دپاره کارول کېږي. وزیر اعظم عمران خان تېره میاشت د یو بهر ملکي خبري آژانس ایچ پی او سره مرکه کې د ښځو لنډې جامې د جنسي تیرو په پیښو کې د زیاتوالي سبب ګرځولی و. وزیر اعظم عمران خان که څه هم امریکایي پروګرام پی بی ایس نیوز سره ورستۍ مرکه کې د جنسي تیرو په اړه خپل دغه څرګندونو مخالفت کړی او ویلي د ښځو د لباس په اړه دغه بیان په غلطه توګه وړاندې کړل سوی، دوی د پردې ټکی کارولی و چې مطلب یوازی لباس نه دی او دا چې په اسلام کې پرده یوازی د ښځو د پاره نه بلکې نارینه او د پاره هم ده. خو د بشري حقوقو کارمنده فرزانه باری دیوه سره خبرو کې وایي چې د بیانونو بدلولو سره د پیښو مخه نسی نیول کېدی. د ښځو په اړه د وزیر اعظم خپل فکر په پاکستان کې د اکثره روایتي فکر څخه جدا نه دی چې پر ښځه د هر څه تور لګول کېږي. ته دغه پیښو په ټولنه کې خپل اسباب دي. خلک په دې خبره پوه دي چې د طاقت په زور څه هم وکړي سزا نه سي ورکول کېدی. تر ټولو وړاندې خو دغه فکر کې بدلون راوستل دي. اسلام آباد اوسېدونکي او د بشري حقوقو کارمنده هاجره علي ډیوا ته وایي
ضرورت د دې خبرې دي چې حکومتي واکداران او سکیورټي ایجنسیز دې ته هنګامي بنیادونو باندې وګوري او د دې لپاره پوره لاره عمل وضع کړي. ولی چې د افرادو تحفظ د ریاست ذمہ داری ده. افرادو کې د ښځو د تحفظ احساس او شعور پیدا کول هم د ریاست ذمہ داری ده. نو د میډیا په ذریعه، د نصاب په ذریعه او په نورو آگاهی پروګرامونو باندې په هر توګه دي پکار دي چې حکومت دا اقدامات وکړي او دې خبره ته دي سیریسلی وګوري چې ښځې خپل ژوند په حفاظت سره کولی شي.
د نړیوال اقتصادي فورم ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس د کال 2000 د رپورټ تر مخه د پاکستان نوم پر ښځو د تشدد کېدونکي 1350 هیوادونو څخه پر 1050 نمبر دی. د ښځو د حقونو د پاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن د یو بل رپورټ تر مخه په پاکستان کې نږدې 80% میرمنې لږ تر لږ یو ځل په خپل ژوند کې د کورنۍ تشدد ښکار سوي دي. دا تاوتریخوالی عموما د دوی نږدې همکارانو، خپلوانو او مړو لخوا ترسره کیږي. په دې شمیرو کې نفسیاتي تاوتریخوالی شامل نه دی کوم چې په ټولنه کې ډیر عام دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسید. د دې خبرونه وروسته تاسو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه لیدلې شئ او د قربان نصر الله خان سره په کمال کې دلې هم شئ. نننې خبرونه کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم ملموي او ساسره به د سولې او په سیمه کې د امن په اړه خبري کوي. نو تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې هم په دې خبرونه کې برخه ولرئ. د دې خبرونه قربان زه منظر شهید او د خبرونه پروډوسر عابد حسین تاسو ته اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. هیچا
ستړي مشهید د وایس اف امریکا ډیوه د پلیو خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هر کله وایم. په افغانستان کې یونامه ویلی دی چې په دې شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1401 کم شپېته کسان وجلې شوې دي. په رپورت وایي چې 3500 کسان نور چې کوم دي دا جوبل شوې دي. د افغانستان په اړه باندې د پی ٹی ایم یا پښتون ژغورنی غورزنګ ابلوز جلسه هم کړې و په مکین کې. د نور ملت پال ګوندونو چې کوم دي هغه کې ان پی دا پښتونخوا ملي عوامي ګوندې نه هغوی هم په دې باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او دوی غواړي چې په افغانستان کې د امن وي، په افغانستان کې د جمهوري حکومت ته د جمهوري حکومت درناوی دی وي او د عوامو د رائے احترام دی وي. په دې اړه باندې دا خبرونه ده. موږ سره بنن دوه میلمانه وي، زموږ سره به د پی ټی ایم مشر پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور احمد پښتون صاحب وي او زموږ سره به دوه میلمه په دویمه برخه کې چوي هغه به په د بلوچستان کې د ان پی د مشر او د بلوچستان د صوبي حکومت برخه اصغر خان اچکزی صاحب را سره هم موجود وي. خو یو وړه شانتي دما اخلو بیا راځو او په دې اړه د میلمنو نه پوښتنه کوو.
وی او ای ډی وا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه ټولا او به تر په خبرونه د سونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haraurus salimirish sata la divasaro ose.
دا د وایس اف امریکا دی وده د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زمون سره د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور احمد پښتون صاحب موجود دی. هغه ته هرکلی وایو. ستړی مشه په خیر راغلی منظور احمد پښتون صاحب.
خیر خوشاله
اوسئ، ټول سلامونه مهرباني. منظور احمد پښتون صاحب تاسو په قبایلی سیمو کې ادارته وای چې حالات وسدي او په پښتنو سیمو کې چې کوم روان حالات دي تاسو کنسرنز یا تاسو اندېښنې سدي؟
حالات خو سم نه دي او مونږ دا داوا د یو وخت نه کوله خو په وخت باندې هغه ته د سټیټ لپاره توجه نه و. اوس د ایغو ریزلټس هم ځای پر ځای لیدل کیږي چې په قبایلي چې کومې پخوانی فاټاوا یا اوس دلی دي په دې کې حالاتو یعنی ناسموالی د دېنه هم ډېر ښکاره دی چې هلته ټارګیټ کیلینګ هم کیږي، دماکې هم کیږي، عام مشران هم وژل کیږي او فوج هم خپلې کاروایانې پیګیشان کوي. لکه تاسو به پرون د ډاکټر تسکین د میرلی ویډیو کتلې وي، داسې که تاسو ګورئ په هرنایي او په شارګ دې علاقو کې هم دا اپریشن په نامونو باندې د عامو خلکو کورونه سوځل کیږي او د په حالات نه دي سم. په قشا هغه خواکه وګورو هلته هم حالات بهي نه سم دي.
خا څنګه چې تاسو منظور پښتون صاحب چې دی خو هم حالات نه دي سم او اخوا هم حالات نه دي سم، تاسو بل ورځ یو ستر جلسه کړې و د افغانستان په حالاتو باندې. د افغانستان چې کوم حالات دي ډېر مرګ جوړ پکې روانه ده. عمران خان وایي چې افغانستان کې پښتانه طالبان پښتانه دي او که دغه پښتانه جنگ په خانه جنگي شروع شو نو دې به اثرات په پښتونخوا یا په پښتنو سیمو باندې ډېر وي، ځکه چې دوی به هم دغه جګړې برخه شي. تاسو څه ګڼئ چې د افغانستان حالات پاکستان یا پښتني سیمې څومره اثر انداز کولای شي یا څومره په داخلک اغیزمن کېدلی شي؟
اول خو په کار ده عمران خان دغه خبره د خپل تیر خبره سره میچ کی نو بیا به ډېر فرق راشي. په دې کې عمران خان خپل ویډیو دي چې هلته کومې وسلوالې ډلې دي هغه سره د دوی د ادارو د فوج تعلق ته او د هغې کنټیکټ ته ورسره نو خانه جنگي لفظ بیا په دې کې یو بدل لفظ راځي د دوی د خپلو بیاناتو مطابق. هم افغانستان جنگ دا د پښتنو ټول مشانو نن نه سرویس کال اول او په دینه اول هم دا وت ویری چې هغه حالات چې تاسو خرابوي د دې ریزلټس په پدې په کښه د په هم راځي او هغه هر شی صحیح ثابت شو. نو په دې اوس وختونو کې چې کوم دوی وایي چې هلته حالات خرابېږي نو بیا به دلته هم خراب شي. نو بیا په کار ده چې پاکستان په یک ځای کې لاسوهنه بند کړي. دا چې عمران خان کومه دعوا په 2019 کې کړې وه چې زموږ د ادارو د فوج مضبوط تعلق ته ورسره هغه تعلق ته استعمال کړي په افغانستان کې د سولې دپاره دوی کردار ادا کړي، نه کوي چې دوی په خپل میډیا باندې په افغانستان کې طالبانو فتح لمانځي، د طالبانو د فتح جشن لمانځي، د دې نه پرته د دوی هلته د سولې دپاره کردار ادا کړي، بیا د دوی د خبرې چې کومې دي
عمران خان چې کوم نوې خبرې کړې دي نو پاکه دا ویلې دي چې مخکې مونږ په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده، سټریټیجک ډیپ پالیسیم کړې ده، خو مونږ اوس بدل شو یو. تاسو په ابلور چې کوم جلسه کړې نو پاکه تاسو په امریکا بیا په پاکستان او طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د اولس رایو ته درناوی ورکړی شي، او بیا تاسو دا تورم لګولی دی چې طالبانو ته هم دا ویلي دي چې د پاکستان آرمی ستاسو ملګری نه ده، دا د افغانستان د ړنګولو ملګری ده. د دې نه ستاسو مطلب څه دی؟ ګوره،
په 2001 کې چې د طالبانو حکومت د ړنګولو لپاره امریکا راتلله، هم پاکستان اډې وروي چې بیا د اوس حکومت د رنګولو دپاره طالبان کوشش کوي، هم دوی ځای ورکوي، هم دوی علاج ورکوي. دا د دوی د خپل وزیرانو بیانونه دي. د دوی وزیر داخله دا بیان لري چې مونږ هسپتال او ځای او د هر شی ورکو تر بنګلو پره. نو که چیرې دوی وایي چې مونږ هلته یعنی لاسوهنه نه کوو بلکې هلته امن غواړو، نو دغه چې کوم د دوی خپل وزیر داخله بیان کړی دی چې هسپتال هم ځایونه هم د هر شی مونږ ورکوو، نو دوی بیا په کار ده چې په دغې باندې هم ورسره نظرستاني وکړي. تش په خوله باندې خبرې کول یو معنی لري، بیا په عمل کې هغه ثابتول څه عملي سټپس غواړي. نو عملي سټپس چې کوم دی هغه تر اوسه پورې داسې نه دي لیدل شوي چې دوی په هغه کې یعنی ولیدل شي چې افغانستان کې دوی یو منفي کردار نه بلکې واقعي دوی یو مثبت کردار ادا کوي. دا چې دوی وایي چې موږ په خاص سټریټیجک ډیپ پالیسي چلولې ده، نو دا وایي چې موږ اوس د هغه نه وستی یو، یعنی هغه اوس نه کومګه. نو د دوی سره څه داسې خلکو ته شولای شي چې داسې لیست ورته وشي چې په پخوا دغه کار دغه کار دغه کار دغه کار مونږ کولو، دا ته مونږ سټریټیجک بیس پالیسی وایي، اوس دغه بندای دغه بندای دغه بندای، چې په عام خلک وګوري چې ایوا کی د شین بندي کنه دي، تر څو چې مونږ وینو نو چې څومره هم د سټریټیجک بیس پالیسیز وی اتر اوسه پر هم یا جاری دي.
مونږ چې ستاسو په دې اړه باندې د دې خبرو باندې د حکومت نه یا د فوج نه معلومات کول کوشش وکړو، خو زمونږ رابطه ونه شوه، کامیاب نه شوه، هغه څه جواب ونه وایي، خو هغه وار په وار ویلي دي چې دوی د سولې ملاتړ کوي، سولې غواړي په افغانستان کې او د سولې د بهیر ملاتړ کوي. بیا ولې پاکستان خو غواړي، پاکستان خو بلوز آرمی چیف هم دا خبره کړې د پارلمنټیرینس چې کوم هغه ډله واغې تر ویلي دي چې اخوا طالبان او دیخوا طالبان دا یو خلق دی، نو هغه دا کلم ولې به هغه د طالبانو مرسته کوي؟ بیا
کچیره هغه په طالبان او دغه وخت طالبان دوی یو شماري، نو بیا خو کیسه ډیره اسانه شوله. بیا خو دلته چې څومره هم وژنې شوې دي، د ماکی شوې دي طالبانو لاسه، هغه طالبان او هغه نور طالبان چې دوی سپور کوي دا چې یو شای شول، نو بیا په کار ده چې دلته وزیر داخله شیخ رشید اول راونیو شي چې آیا د دغه بیان کې صداقت شته کنه شته. دی کچیر هغه دروغ ویلی وي، دا په ملک باندې ډیر غټ الزام دی که هغه رښتیا ویلی وي بیا دا باجوا خبره غلطه ده، یا خو باجوا غلط لګیږي غلطه خبره کوي، یا شیخ رشید کوي. د دوی په خبرو کې د تازاد نه معلومیږي چې دوی په ډیلی بیس باندې نوی اپډیټ ګوري، د هغه مطابق نوی بیان یا راوي. دا د پاکستان بیانیه نور هم مشکوکه کړله. دا روزانه بنیاد باندې چې دوی بدل بدل بیانونه کوي د پاکستان متعلق چې کوم شکوک او شبهات وو، هغه خلکو دوی په یقین بدلوي. روزانه چې دوی کله وایي چې مونږ خدا یو شی شمارو او مونږ یې سپورټ نه کوو، په بل خوا باندې یو منیسټر راشي چې مونږ بنگلې ورکوو، بل منیسټر یې راشي چې مونږ هسپتال ورکوو، وزیر اعظم کله یو خبره وکړي کله بلا وکړي، دوی باقاعده دوی ته پکار ده چې کینی په دې باندې بیانیای وکی او پرختیا باندې عملی کار وکی. او بل زه یو دلته خبره کوم، د درې کالن استاسو د خپلې اورو چې کله هم یعنی ستاسو سره زمونږ مرکه کېږي نو تاسو وایي هم چې مونږ د حکومتي چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو هغه نشول پیدا. عجبه خبره ده چې په درې کاله کې دننه چې کله تاسو مونږ ته مخامخ کول غواړي نو دوی مخته نشي راتللی. نو په کار دی چې دوی په دې خبرو کې رښتونی وي نو راځي شي سوال جواب کې د دغه شی چې مونږ دوی واړو چې بدله دوی څه وایي مونږ بیا خپل کنسرن ورسره شو کو په میډیا باندې. خو د دې دوی تل هم زمونږ په خبره کې چې ځانونه باندې پوهېږي چې بیا ثابتولی نه شو نو ځکه دوی دغه چې تاسو کوم خبره کوي چې دوی مونږ ته بیا ملاو نه شو ځکه دوی نه ملي.
ها منظور بشن صاحب تاسو چې کوم خبره وکړه دا د میډیا کاری چې دوانه اړه وخی دوانه طرف راولي ځکه چې یو طرف چې کور کین نو هغه پروپاګاندا وی هغه د جرنالیزم خلاف دی. مونږ دا کوشش وو بار په وار خو تاسو خود امن خبره وکړه تاسو خو په وزیرستان کې چې الته طالبانو یو ګړو التم د امن خبره وکړه بیا د پښتونخوا سره ملاو شوی بیا د پاکستان خخکار آئینم دغه درغزیدل دی ولی تاسو ته بیا د پاکستان په میډیا کې کوریج نه ملويږي؟
د پاکستان میډیا کې خو تر اوسه پورې د امن غوښتونکو خلکو ته کوریج نه ملويږي. خو چې څوک جنگ کوي هغه ته کوریج ملويږي. په دې میډیا باندې د احسان بی احسان انټرویو چې لري د افغانستان د طالبان انټرویو چې لري د نور هغه یعنی څوک هم چې جنگ کوي په جنگ کې اخته خلکو دوی انټرویو غانې اخلي تر دې پره چې اوس کو دل ته جنګار هم ټول د ریټایر جرنلان ساتلی دي. نو میډیا چې کومه دا دا هغه خلکو چې چا ټوپک زده یو د پاره دوی فری کړی دا د قلم خوندان دا د امن غوښتونکو خوندان دا هغه د پاره دوی میډیا بند ساتلی ده. بل خبره دا ده چې د پی ټی ایم چې کومه بیانیه ده هغه شتون ده او دوی یره لري چې کدا رښتیا مخته راځي نو دوی هغه یعنی په پنجاب یا په نورو علاقو کې چې کوم دوی په دروغو باندې خپل سیټ اپ ساتلی دی هغه به هلته هم هغه خراب شي. د دوی د دروغو بیانیه ده د پی ټی ایم د رښتیا نه ویریږي د رښتیا نه یې ویره ده چې دغه چې راځي هغه ثبوت هم شته او هغه رښتیا وایي او دوی رښتیا نه خوښوي. دوی امن نه خوښوي دوی رښتیا نه خوښوي دوی انصاف نه خوښوي. که چیرې دوی خوښولی نو دا انصاف نه دی چې دوی دلته په میډیا کې یوازې یو طرف ته موقف وغږوي بل اړخ ته یعنی زموږ خبره چې راشي بیا هغه دوی نه کوي. خو دا یوه ورځ نه ده چې دغه میډیا کردار داسې ده. دا میډیا کردار په هغو ورځو کې چې د پاکستان په جیټ بمبارو کې د فاټا د قبایلي علاقې ایکس فاټا چې کوم ماشومان مشران او ښځې دا چې کله ټکړه ټکړه چېدل په دې وختونو کې هم دغه میډیا د ترهاګر نامونه اخته ورکړي دي ځکه پی جی ایم راغی چې دا شاین اډرس کېدل نه. پاکستان میډیا فکردار تر اوسه پر هم لا جاری دی. دوی د موږ ته کوریج نه راکولی خو زموږ پر خلاف پروپیګنډا هم کوي. بل یعنی موږ په اسلام آباد کې به پریس کانفرنس وکړو دا به مو ویل چې موږ مذاکرات کوو موږ د یعنی د خبرو د لارې خپلې مسلې حل کوو دې ته به هم کوریج نه راکولو. خو دغه صحافیان دغه د پاکستان میډیا به چې کله د په وزیرستان کې په باجوړ کې بل ځای کې د طالبانو په غرونو کې ځایین وو هغو ته به هلته ورتلل د دوی به هلته انټرویو ګانې هم اخیستلې او هغه انټرویو به یې راوړلې او هغه به یې نشر کولې هم. نو په دې کې دوی تر اوسه پورې د امن غوښتونکو خلکو ته
از ګرانو کتونکو اوریدونکو زموږ سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون صاحب موجود دی. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده خو وړه شانتي د ما اخلو بیا راځو او د هغې نور پوښتنې کوو.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بهتر په خبرونه دسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویری ساته لډي وسره اوسه.
دا روي صف امریکا ډیو ده د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. منظور احمد پښتون صاحب په پاکستان کې چکم فوج او یا د پاکستان چکم نور وزیرانو یا په مختلف وختونو باندې تاسو باندې تور لګیدل دي چې تاسو د بهر ملکونو نه پیسې اخلي. خو مولانا صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب په تاسو باندې تور ولګو چې د پی ټی ایم چکم ده دا یو طرحه ګرځول ده. دومره واقع تاسو کیسه شته کنه دا تور نه دي؟
دا دوی د رښتیا مقابله په دروغ کول غواړي، خو اسکی دا ده چې د رښتیا مقابله په دروغ باندې نه کیږي. د دوی د وسایلو نه کار اخلي، باغ باندې دا د انصاف غږ، دا د امن غږ، دا د رښتیا غږ پټول غواړي. د پاکستان د فوج کومه دا دعوه ده چې دوی د بهر هیوادونو نه فنډونه اخلي، نو ثبوت یې تر اوسه پورې دوی نه راوړل، بس تش دعوه کوي. دا د پی ټی ایم د بدنامولو د پاره دوی دغه دعوه کړې ده، نه کې دا څه رښتیا دي. پی ټی ایم تر اوسه پورې خپل د خپل خلکو نه دینه په چنده باندې په دې باندې خپل جلسې جلوسونه کوي. دا رښتیا دي چې پاکستان د بهر هیوادونو نه فنډونه اخلي چې موږ زموږ وطن باندې بمباري وکړي، ترهګري پیدا کړي، دلته دماکي وکړي، دلته خلک ووژني. که دوی چیرې دا نه مني نو ټروت کمیشن ته درکښینی چې د رښتیا معلوم شي. دوی چې د ټروت کمیشن نه منډه وهي هغه باندې پوهیږي چې په دې کې دنه د دوی چې څومره هم ظلم جبر دی هغه برش کرا کیږي. تاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب خبره ته چې هغه وایي چې پی ټی ایم یعنی دا ترهګر دی، نو ترهګر خو هغه خلک وي چې ټوپک یې راخستی وي خلک وژني، یا هغه خلک وي چې خلکو ته وایي چې تاسو ټوپک راواخلئ خلک ووژنئ. نو خو پی ټی ایم تر اوسه پورې ټوپک راخستی دی، نه یې خلک وژلي دي، بلکې پی ټی ایم د خلکو د وژلو خلاف دی. پی ټی ایم د ایکسټرا جوډیشل کلینګ خلاف دی. پی ټی ایم د مسینګ پرسن جوړېدلو خلاف دی. پی ټی ایم د لینډ ماینز خلاف دی. د پی ټی ایم چې کومه لاره ده اشو چې د امن قائمولو لار ده. کچیر د مولانا فضل الرحمن صاحب په ذهن کې د دهشتګردۍ تعریف دا وي چې څوک امن غواړي ترهاګر دي، بیا خو په پوهیږو نه. کچیر د ده په ذهن کې ترهاګري خلک په دې لاره باندې ورچول وي، نو دغه کار کیدای شي مولانا فضل الرحمن یې د په ملګرو کې چاک کړی وي. په پی ټی ایم دا کار تر اوسه پورې نه دی کړی او نه یې خوښوي.
ډېر زیات مننه منظور احمد پښتون صاحب چې تاسو وخت را کړو، خوشاله اوسئ.
ډېر مننه.
گرانو کتون کو اوریدونکو زموږ سره به د بلوچستان د ان پی مشر عوامي نیشنل پارټي مشر اصغر خان چکزئی صاحب موجود وی. اصغر خان چکزئی صاحب چې د هغې خاندان په خپل د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یا په ترهګرۍ کې د خپل کور غړي بیللې دي، هغې به را سره موجود وی. دا غینو په دې اړه به پښتنې کوو چې ولې د پښتنو ملت پالو ګوندونو د مذهبي ګوندونو چې کوم مرکز دی د سیاست هغه افغانستان دی. په دې اړه به ملمه به را سره کېږي. خو وړه شانتي دم اخلو بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زموږ سره د ان پی د صوبه بلوچستان مشر او بیا د ایالتي حکومت برخه اصغر خان اچکزئی صاحب موجود دي. هغې ته هرکلی وایي. ستړی مشي، په خیر راغلی اصغر خان اچکزئی صاحب.
خوشاله اوسئ تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته زموږ لاړ خر ډیر سلامونه.
مننه اصغر خان چکزئی صاحب، تاسو په ترهګرۍ کې د خپل کور غړي بیللې دي، ډېر سختونه تیر شوي، بیا سیاست کوي، خو د پاکستان چې کوم ملت پال غوندونه دی په پاکستان کې د پښتنو ملت پال غوندونه دی که هغه مذهبي ګروپ غوندونه دی لکه څنګه مولانا فضل الرحمن ویلی و چې بلورس چې په سواد کې کوم جلسه کړي و چې په سواد کې د پتوحات د سیمو نیولو ته پتوحات ویلو طالبان چې کوم سیمه نیولي وي دغه شانتي امل ولی خان خکارا جلسه کړي دی او د حکومت ملاتړ کړي دی د جمهوریت ملاتړ کړي دی په افغانستان کې بیا څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوندم دغه کردار ادا کوي د پی ټی ایم جلسه هم ښکاره ده بلوچستان شوې ده ولې د پښتنو د سیاست مرکز افغانستان دی
افغانستان زموږ د ټولو پښتنو نصر الله جان پلانې وطن دی د نیکونو وطن مو دی نو ځکه چې زموږ د ټولو د افغانستان سره د وینې د رښتې یو تعلق دی هغه تعلق په باونډریز نه ختمېدونکي تعلق دی نو ځکه هر پښتون هر افغان د افغانستان سره تړلی د هرې مسلې په حواله باندې به خپل رائے څرګندوي در کومه ده پورې چې د مولانا صاحب خبره تاسو وکړله یعنی زه به داسې ووایم چې مولانا صاحب زما په خیال د یو نوي تنخوا په تلاش کې راوتلی او بدبختانه زه به دومره ووایم چې دا کار د افغانستان پر خاوره د افغانانو ورونو سره د اوس نه دی د مولانا صاحب له اړخه یا د دوی لګون لاړخه کزه ډیر شاته په تاریخ په اردو کې ولارسم کته سو غوري د غازی امان الله خان سره چې دا کار د پټوا د لارې سوې دي نو هم د دغه سی خلکو د پلرو او د نیکونو د لارې سوې بیا تاسو غوري بیا چې په افغانستان کې د مجاهدینو د لارې د جهاد په نامه کم کار وسلو نو هم دا خلک وو شاته ورته ولاړول د کوپر پټوي وي د اسلام مقدس د نامه استعمال دلول او بیا چې هغه مجاهد کابل ته ورسېدل کابل د دوی پلاس کې راغلی بیا هم د دغه خلکو په پتواو باندې بیا طالب پورته را پیدا کړل سلو بیا د طالب پلاس کې دا پتوا ورکړل سواله بیا ورته هغه استادان هغه مجاهدین چې دوی ورته د نړۍ غازیان او مجاهدین ورته ویل د هغه وینه په دوی باندې توی کړلې بیا دا ورغلل او بیا به دومره درته ویم نسولاجان اوس موږ په دې نه پوهیږو چې هم داغه نننۍ حکومت داغه ډاکټر اشرف غنی د کرزی د حکومت فایننس منیسټر وو هغه ټیم هم داغه مولانا فضل الرحمن صاحب د یو لوی وخت سره په کابل کې په ارګ کې لس پنځه لس شپې کوي د هر افغان سره ملاقات کوي د هر عالم سره ملاقات کوي او د افغانستان په خاوره د روان جنگ او د روان معاملات ته چې دی د تړې په سخت تشويش نظر باندې ګوري اوس نه پوهیږو ام په دایه دوران کې د اوس حالاتو کې د دې انټرویو موجود دي د خبري موجود دي چې د افغانستان په حواله د کم نظر په دې روان حالاتو کې اوس یو دم داسې کم پیښه اوسواله چې د پڅنګ کې په سواد کې په جلسایام کې د پی ڈی ایم د لارې کام پرست خلک ناشتي اغه د افغانستان په حواله ځان ته بیل نظر لري یعنی دا کاغذ دا چټ دله د کمی خو راغلی چې ته د دې ټولو کوم پرستانو په مخ کې د افغانستان د خاورې سره د یو ویني تعلق لرونکو خلکو په مخ کې ته دا اعلان وکړ چې دا خلک دي 80% فتوحات دي افغانستان یې ولې دي فتوحات یې در لاسه کړی دي او پر مختګ باندې روان دي زما نور هیڅ فکر نه کیږي سوا د دې چې د یو نوی تنخواه د لارې د یو نوی کار پیل کړی دي او زما دا یقین دی چې ان شاء الله په دې کې به کیږي کامیابی
از غره نه څه په مونږ به کوشش وکړو چې مولانا صاحب مونږ سره وینم به تاسو هغه جواب به مغسته وي نو خو بل طرف ته براشو چې په افغانستان کې چې کوم طالبان روس چین ته چتلی و چین کې هغه تاسو شو چې تاسو به د تر هاګر ډلو مرسته نه کوي او د سبخکارا تعلقات منقطع کوي هغه وته د ایست ترکستان اسلامیک موومنت خبره کړې و امریکا هم طالبانو ته ښکارا ویلي دي چې تاسو به د القاعده مرسته نه کوي القاعده ته بزین ورکوي دغه شانتي پاکستان هم اندېښنه لري ورته ویلي دي چې تاسو به د پاکستان تحریک طالبان پاکستان مرسته نه کوي نو چې ټول اندېښنې لري بیا پاکستان بیر ټول نغټ اندېښنه ده چې په پولو ورسره پروت دی د پاکستان کردار د پاکستان د ریاست کردار تاسو په افغانستان کې په دې محل کې څه ګوري
روان کردار رسول الله جان ډیر په صفا الفاظ درته وای چې زمور له خاوري کم کردار لوبول کیږي دا انتهایی خطرناک کردار دی دا د افغان دشمنی کردار دی دا د افغان ولس د تباہی کردار دی او دا پر دې ځای دری هم نه لکه څنګه چې بډې په خوا ولی خان به دا خبره کوله چې کم کور ته ته بمونه ورلېږې په ډبرو په کاڼو یې ولې نو د هغې د ګلو تمه کول چې دي دا لیونتوب دی. نو دا کم نن چې کم حالات دي په افغانستان کې زموږ د خاورې چې کم کردار لوبول کېږي دا داسې خطرناکه کردار دی چې د دې سه نه صرف دا چې افغان ولس به تباه کېږي، افغان ولس به بربادېږي، هغه خاوره به د اور په لمبو کې سوځي، بلکې د دې اور د لمبو څخه موږ هم در ډېره حده در ډېرو لیرې لیرو سیمو پورې نه سو پاتې کېدلی. دویمه خبره دا سوال خو هم دا دی، یعنی دا ټیم دغه زموږ د دین او د اسلام په نامه چې کوم جنگ یې روان کړی دی، کوم فساد یې روان کړی دی، دې ورونو ته موږ وایو چې ستاسو په ماسکو کې د روسیانو سره ناسته روا ده، ستاسو په قطر کې د امریکنو سره په دوحا کې ناسته روا ده، ستاسو په بیجنګ کې د چاینیزو سره ناسته روا ده، او بیا په داسې حالت کې چې دا ټیم د عالم کفر څخه یو سپاهي په افغانستان کې پاتې نه وي، تاسو ته ستاسو ورونه افغانان دعوت درکوي، د ناستې دپاره پر تاسو باندې غږ کوي، نو دا جنگ بیا د ولې دی، پر څه شي باندې دی؟ په کار خو داسې دا ټول کم نمونه چې تا یاد کړل چې د امریکې دا تحفظات وي، د پاکستان دا تحفظات وي، د رشیا دا تحفظات وي، د ایران به خپل تحفظات وي، د ټولو ګاونډیانو د افغانستان په خاوره په مختلفو شکلو مختلف تحفظات وي. نو خو در ټولو بهتره خبره به دا وي چې همدغه افغان حکومت، همدغه طالب مشران دا په خپله سره کښېني، په خپلو کې د دې فیصله وکړي چې زموږ په خاوره موږ یو ترګر نه لګو، دا ترګر چې د هرې خوا وي، هر څوک یې سپورټ وي، په هر شکل چې وي، لیکن دا خو موږ ته نه افغانیت ښکاره کېږي، نه مسلمانۍ ښکاره کېږي. د افغانستان جنډۍ کومه ګناه کړې؟ دا جنډۍ خو د اشرف غني نه ده، دا جنډۍ خو د کرزي نه ده، دا جنډۍ خو د افغانستان د تاریخ جنډۍ ده. جنډۍ زموږ سوځل کېږي او بیا داسې پیښې کېږي، یعنی که په جهاد کې دا در اوسه سوي دي، د نبي علیه السلام د فتح مکې د لارې څلور قوانین موږ تاسو ټول ته معلوم دي چې سپین ږیری به پکې معاف وي، ماشوم به پکې معاف وي، زنانه به پکې معاف وي، او تسلیم سوي خلک به پکې معاف وي. دلته تسلیم سوي خلک چې دا د کورو را ایستل سوي دي، په شهادت رسېدلی دي، دلته زنانې بې کوره سوي دي، دلته سپین ږیری بې کوره سوي دي. یعنی هغه یو
زموږ سره وخت کم دی، پښتنه او بل وکم چې پی ټی ایم ته په میډیا کې، د پاکستان په میډیا کې، د پاکستان پر رسنیو کې ځینې ملاویږي، دا غوي دا د فوج خلاف ناره وهي. تاسو خود حکومت برخه پارلیمنټیرین زی، بیا جمهوریت طریقه باندې حکومت ترازی، د شانتي پښتونخوا ملي عوامي ګوند، تاسو ته ولې د پاکستان په میډیا کې ځینې ملاویږي؟
یقینا لکه تاسو څنګه ویل، دلته هر د حق وینا چې دا هغه په میډیا کې ځین نه لري، رښتیا ویل چې دا په میډیا کې ځین نه لري، حقیقت ښکاره کول دا په میډیا کې ځین نه لري. داسې حالات لکه تاسو چې ول د زموږ په حواله تاسو څه کومه خبره وکړه، یا تاسو د پښتون تحفظ مومنټ په حواله باندې کومه خبره وکړه، داسې زموږ دلته د بلوڅ ورونو په حواله باندې، داسې زموږ هغه مظلوم طبقه چې په سند کې موجوده دي، هغه مظلوم طبقه چې په پنجاب کې موجوده دي، چې د هغه د خپل حق غوښتنو د پاره په مختلفو شکلو باندې ژغا کوي، روډونو ته راوځي، احتجاجونه کوي، نو یقینا هغه د هغه ټول خلکو زموږ په میډیا کې ځای نشته. او دا به موږ دا وایو دا نسی ختمېدل، دا نه خسته، دا به سبا په یو شکل نه یو شکل لازمي راځي. نو مخکې له دې چې دا د تباهۍ پر بنیاد راښکاره کیږي، د تاوان پر نقصان پر بنیاد راښکاره کیږي، باید اوس د دې خلکو غږ هم واورېدل سي او د دې حق وینا ته غوږ هم کېښودل.
ډېره زیاته مننه اصغر خان اچکزی صاحب چې تاسو وخت راکړی او خوشاله اوسئ.
عزت اوسئ، ډېره مننه الله جان، خوشاله اوسئ.
ګرانو کتون کوریدن کو څنګه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دروستۍ کوار په وار ویلي چې پاکستان میډیا چې کومه ده آزاد ده، او د هغې دا هم ورکړو چې بیان چې د لندن یا د انګلینډ یا د یورپ د میډیا نه دا زیاته ده پاکستان میډیا آزاد ده، خو د خلکو اندېښنې لا اوس هم په ځای باندې پرتې دي. د لوی خبر پښتونخوا خبرونې وخت پای ته رسېدلی دی. زه نصر الله خان، د دې خبرونې پروډیوسر عدنان رشید، او دا نور انجینران، ستاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وورئ دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.